په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل سوې. نن سه شنبه د 1999 کال د لیندې د میاشتې 15مه چې د 2000 کال د دسمبر 15مه سره سم ده. زه فریبا ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکارۍ د مجله وړاندې کوم. د نن ورځې د سر موضوع مودا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې پر دوام خوښنی شوډل ده. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. سرکه د مهمو خبرونو سرټیکه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشي توکا وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلور کلونو باندې محکوم سول، او په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو سیدونکو او فعالانو پر لټ پیل کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي وایي هیلمن دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15مه بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو لپاره وقفه راغله ده. زلمی خلیلزاد پرون په یوه ټویټ کې ویلي په کار ده چې په مذاکرو کې ځنډ رانسي او هغه سي چې موافقه سوي د جنوري پر 15مه له سره پیل سي. د دولت مذاکره کوونکي هیئت ویلي نن کابل ته رسیږي چې له سیاسي قشر او حکومتي مشرانو سره به د اصلي مذاکرو په اړه سلام مشوره وکړي. په قطر کې دغه مذاکرې د سپتمبر له 12مه روانې وي چې دواړو لورو د اصلي مذاکرو پر کړنلاره او مقدمه د دسمبر میاشتې پر 2مه موافقه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز کړی چې د دغو مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې د نن تعقیب سي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي هیلر وښودای چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنې بند کړي. رولاند کوبیا پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویل کدا کار ونسي جنگ او خبرې به نه وي، بلکې یوازې به جنگ دوام پیدا کړي. شغل کوبیا زیاته کړه د تاوتریخوالي دوام د افغانستان د سولې نوې غوړېدلې پروسه لاستونز منوي. که څه هم له مذاکرو درې میاشتې اوښتې، خو په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره نه دی کم سوی. ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 28مه په یوه راپور کې وویل چې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 2000 ملکیان وژل سوي او تر 3800 ډېر نور ټپیان سوي دي. په ننګرهار کې 9 کسان د نشي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو باندې محکوم سول. د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په پرونی محاکمه کې د موظف څارنوال تر څنګ د تورنو مدافع وکیلان او عامو خلکو هم ګډون کړی و.
نه تنه د نشي توکو او وسلو د قاچاق په قضیو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایی هیئت ویلی چې د تورن کسانو په اړه د پریکړې نهایی نه ده او دوی کولی سي د تمیز غوښتنه وکړي. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په لسګونو اوسیدونکو او فعالانو پر لټ پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر وایي د امان الله په نوم دغه کس د یکشنبې په ورځ هغه وخت امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سو چې پولیسو په یوه مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې ډېر زیانونه ګاللي دي. اخو د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام لکبل پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطح انتقادونه وسول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 میلادي کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پاریدلو لانګیزې سره مرسته کړې و. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه بللی و. دغه ژورنالیست چې په فرانسې کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول سو او بیا ایران ته وسپارل سو چې تیره شنبه د فساد خبرولو په تور پر دار وځړول سو. د هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې منشي میشل باش لویلی ویلی و چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبه ویل چې روح الله زم د ایران د قوانینو له مخې اعدام سوی دی. او د ترکیه چارواکي وایي ولس کسان د جاسوسي او د یو ایراني جلاوتنه د نیولو په شک نیول دي. د ترکیه پولیسو پرون ویل چې د استخباراتي ادارې اجنټانو دغه ترکی وګړي دوی اونې مخکې داسې محل ونیول چې د حبیب چاب په نوم ایراني جلاوتنه په استانبول کې لا درکسو. چاب چې د حرکت النزال یا د اهواز د ازادي بخښون کې عربي غورځنګ په نوم د یو بیلتون پالې ډلې په خوانی مشر و، په سویډن کې ژوند کاوه او په اکتوبر میاشت کې ترکیه ته په سفر تللی و. د ترکیه پولیس وایي مشکوکو کسانو چاب په استانبول کې برمته کړی او بیا یې د ایران سرحدي سیمې ون ته انتقال کړی و چې وروسته یې د ایران چارواکو ته سپارلی دی. یوه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دغه قاچاق د هغې شبکې له خوا سوی چې د ایران د استخباراتي ادارې په استازیتوب یې عمل کوه. ایران د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټی منفی څلور. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اووه، ټیټی یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه لس، ټیټی منفی څلور. مزار شریف اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه دوه، ټیټی منفی یو. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه څوارلس، ټیټی اته.
د هوا حالات مول ازادي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. امریکایي چارواکي د جنوري پر 15مه د سولې مذاکرو پر بیرته پیلېدو ټینګار کوي، خو په عین وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په افغانستان کې د نن د خبرو د بل پړاو ترسره کېدل د ټولو په ګټه ده.
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک یې مغواړي، او کدوې د افغانستان په یو نقطه کې ځان امن نه احساسوي، بیا خو دې تر دې لوی لوی او داو تیرسي او یا سره نظمکه یې تر واک لاندې ده.
د افغانستان د جګړې د قربانیانو کورنۍ ته حال لري.
موږ ډیر خپېست، موږ واړو، موږ به خپلار ته دلند ډیر د پلار امان جنې، نو هغه پلرونه ژوندې خاله خپای.
د امریکا متحده ایالاتونو تهران د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی د یو پخوانی مامور په احتمالي وژنه تورن کړی او د ژوند پرنګونو کې اوري
کارنه کوم کول چې له ما سره تکسان لري الله را پیدا کړی.
څو کارنه کوي؟
نه
ای څو کارنه کوي، خاين لاسمان را لویږي
بس ونه واخله مواله په واخله بل نه واخله مکرزه من دې ورسو.
دا مجله متر ونی مو بجو ده. ورسې ته خبرونه ده. سر موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دې ته اړتیا ده چې سیاسي جوړجاړی وسي، تاوتریخوالی کم سي او اور بند وسي. دا غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې په کندهار او لغمان ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو قضیه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. سلیم محمد صالح په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي د جګړې دوام خواشینونکی دی. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل لبد مرغه جګړه روانه ده، د یو سیاسي جوړجاړي د تاوتریخوالي کمولو او فوري اوربند ته اړتیا پر ځای پاتې ده. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکرې چې د سپتمبر له 12مې روانې وي د شلو ورځو لپاره وقفه پکې راغلي او د دولت هیئت د نورو سلا مشورو لپاره نن کابل ته ستنېږي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې بغړي حبیبي سورابي د یکشمې پر ورځ ویل دوی به د طالبانو له مذاکره کوونکو سره پر روانو بحثونو کې په افغانستان کې د جګړې پر بندېدو او د اوربند پر ټینګېدو تمرکز وکړي. که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، خو په افغانستان کې د جګړو اور هغسې تود و او زیات زیان هم ملکیانو ته اوښت. په تازه مورد کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د یوې بمباري په نتیجه کې د یولسو ملکیانو د وژل کېدو ادعا سوې ده. د دې سبزی کلی اوسیدونکي عبدالسمد چې وایي وژل سوي د کورونې غړي دي، ازادي راډیو ته ویلي دغه بمباري د شنبه ناوخته سوي او په وژل سوو کې درې ښځې هم شامل دي. خو د کندهار امنیتي چارواکو ویلي چې دغه ملکی کسان په بمباري کې نه، بلکې د وسلولو طالبانو په موټر بم برید کې وژل سوي دي. وسلولو طالبانو حمله د دولتي ځواکونو کار بللی او ادعا لري چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون دیارلس ملکیان وژل سوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون پرون دوشنبه وویل د دوی لومړنی موندنی شی چې پارغنداب کې د ماشومانو په ګډون ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده، خو د عامل په اړه زده نقیز راپورونه ورکول سوي دي. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو استاد ګل احمد کمین وایي پارغنداب ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات دی.
ملکی تلفات پارغنداب کې تر دې ډیر دي، چون دا یو مسله وه چې رسنیز اسول چې په هغه کې ماشومان او ښځې وې. نور هلته ملکی تلفات نهایتا ډیر دي، ځکه راوځي نه رسنیو ته جنګي حالت دی. اکثره کوڅې او باغونه په ماینونو باندې پوښلي دي، ډیر کسان په ماینونو باندې وختل او یا په مخامخ جګړه کې د سکل اسلحو په استفاده کې چې کورونو باندې استفاده کیږي، چون د خلکو د کورو څخه مورچل جوړ شوی دی تلفات شته.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په خپل اعلامیه کې له ارقامو وړاندې کولو پرته په لغمن کې هم ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو یوه مورد ته تر اشارې وروسته د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه کړې چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم په افغانستان کې د جګړو د بندیدو غوښتنه کړې ده. جنرال سکاټ میلر په هغه پیغام کې چې ناټو تړون پرون پر خپل رسمي ټویټر حساب خبر کړی ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالی کم نه کړي، لوی اندېښنه مې داده چې هغه فرصت به ضایع سي چې تر لاسه کولو یې نږدې 40 کاله وخت ونیوه. وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالی د زیاتېدو مسؤول افغان او بهرني ځواکونه بللی دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې حتمی ده د خبرو په بیا پیلېدو کې ځنډ ونیسي او هغسې چې هوکړه سوې ده باید د جنوري پر 15 بیا پیل سي. خو ولې په داسې وخت کې چې په خبرو کې څو ورځې رخصتي راغلې ده، افغان حکومت د یو درېیم ګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې دننه په افغانستان کې وسي او دا چاره څومره ممکنه بولي؟ په دې اړه اجملاند د افغانستان د ملي امنیت شورا لویان رحمت الله اندړ سره مرکه کړې. په ګډه به وورو.
نیمه پیړۍ تیره شوه چې د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي، خو د سولې د خبرو لپاره چې کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي. ولس د نیکمرغۍ او هوسایي یوه ورځ هم نه ده لیدلې. د بولنه کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري سپنی وی مو کلونو کې وسوي، خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغل اندړ اوس خو مرکچي ټیمونه په رخصتۍ تللې دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دي په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې که د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل سي، لږ تر لږه هماغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن سي، سوله به له ابهامه راووځي، هغه لږ تر لږه ګټه به دا وي چې د یو افغان وینه به وژغورل سي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات سي، له بهرني اغیزه به خلاص سي او بل داسې دی هغو لګښتونو مخه به ونیول سي چې ملت یې اصلا نه سي پورته کولی. د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي، په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې چې خبرې ترسره کیږي د اقتصاد او امنیت لپاره به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت لدی وړاندیز نه وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې ترسره شي، خپل دریز نه دی واضح کړی، خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټو به هر ګوټ مناسب دی او خلک یې مغواړي. په خپلو رسنیو کې دغه وړاندیز ډیر تود هرکلی وسو او په ملاتړ یې اکثر افغانانو د خپلو سیمو عکسونه خپاره کړو چې د سولې پاتې پړاوونه د پدې یا هغه سیمه کې ترسره سي. اوس نو خبره طالبانو ته پاتې ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه ځواب وایي. که د سولې په مورد کې هسې رښتینی وي، باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو مسیران هم افغانستان ته د راتګ زړه وکړي او دلته د خپل خلکو له حاله نږدې او زرزر خبر سي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لار مواره سي او د هغوی د کورنیو د راستنېدو لړۍ به بس لامدې جایه پیل سي.
خای طالبان د خپل مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپل غوښتنې او خپل خبرې اسي چې په قطر یا یو بل دریمګړي هیواد کې شریکولی شي په آزاده او خپلواکه توګه شریک نه کړی شي، په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولی شي؟
ګوري، لومړی خو حکومت دغه وړاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای ټاکلو اختیار یې طالبانو ته ورکړی دی. یعنې د افغانستان په هره نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي، حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټو ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی، او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لویو لویو داوو تیر سي چې وایي اویا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په دې برخه کې بل اسمت سروان خواورو چې نړیوالو ورځپاڼو ته افغانستان په اړه څه لیکل دي.
انټي وار خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې آیا جو بایدن به د تروریستانو مخاوني ولې شي. په امریکا کې دا موضوع لدی کبل اوس زیاته مطرح ده چې اوسنۍ ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي چې پوځیان له افغانستان او عراق وباسي او یوازې په هر یو کې 2500 پوځیان پریږدي. د مسالې د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړیو په شمول د امریکا ځینې سیاسي او پوځي کتونکو اندېښمن کړي چې ممکن بیا به په افغانستان کې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې په شان د حمله پلان جوړ شي. انټي وار خبرونه وایي چې جو بایدن به په داسې وخت کې د امریکا د ولسمشۍ واګې په لاس کې واخلي چې متحد ایالاتونه د بهرنیو جګړو په نسبت ډیره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې بوخته ده. خبرونه زیاتوي د بایدن تروریستي ضد پالیسي تر ډیره پر هوایی بریدونو، بی پیلوټه الوتکو، ځانګړو عملیاتو او له خاصو یا نیابتي ځواکونو څخه پر استفادې متکی ده. خبرونه وایي چې بایدن په 2009 میلادي کال کې د اوباما له لوري افغانستان ته د اضافي ځواکونو له لیږلو سره مخالف و او هماغه مهال یې دا ویل چې پر هوایی بریدونو دې تکیه وشي. د انټي وار خبرونې په باور بایدن به د افغان ځواکونو روزلو او ګمارلو ته هم پام زیات کړي چې د تروریزم پر ضد جګړه هغوی پر مخ یوسي او سیمې ورڅخه تصفیه کړي. د کاناډا ګلوب نیوز وایر خبرونه په دغه هیواد کې د ټکنالوژي د یو شرکت لوري چې اجرایی رئیس یې یو افغان میلاد الحق احمد زیدی د ټکنالوژي لاري له افغانستان سره د مرستې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی احمدزی ګلوب نیوز وایر ته ویلي چې پر یو نوې ټکنالوژي کار کوي چې په افغانستان کې له سولې او له خطرونو د افغانانو له ژغورلو سره مرسته کوي. د دې په وینا په افغانستان کې ماینونه انسانان خونسا کوي چې دا کار له ډیر خطر سره ملګری دی، خو کومه ټکنالوژي چې دوی پرې کار کوي هغه روباټونه دي چې په خپله یا په اوتومات ډول ماینونه ټولوي. د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې کله د ټکنالوژي په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوځیان او هم امبولس د ماین له خطر وژغورل شي.
زمو شغله زده رادیو اوري دوستانو، مخکې مو په خبرونه کې د سولې مذاکراتو د هڅو او ورسره همزمانه د جګړو د تودو ډګرونو په اړه واوریدل چې تر ډیره عام خلک ترې اغیزمن دي. د دې جګړو د دواړو لورو تنکی ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتېږي. دوی په جنگ کې د شکیلو خوځخه د اوربند او جګړې پاتره سوال غوړي. په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل سوي طالب او افغان سرتیري کورنۍ تورغلې او د هغوی پر ژوند د راپور برابر کړی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچنی بچی ناستی په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري. نری جامې په تندي د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زنی لیخنی رچیږي. د پلوشې میړه طالب و، دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمنه او بچی له تیږو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. وشوی د ژوند ملګری چې ژوندی و نو هیچا ته یې د سوال لاس نه و غځولی، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دی، بیخي ماشومان ناته پاتې شوي دي. یو ځمې ډېر رکوټې دی تللی دی، اوس لرګوپسي لرګي راوړي، لکه هغې خرچه ده او خرڅوي او لکه چې یو میوه پېځان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستې دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمې دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزیږي. وایي کوچنی و چې پلار یې وژل شوی او سمې نه یادیږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخیستی.
ډېر خپه یستو، مونږ واړو، مونږ بیخي پلار پیدلی نه دی. ډېر د پلار ارمان جن یم، د هغې پلرونه ژوندي، خوشحاله یې، خپه یم.
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شویو وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو بې سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قربانی شوو خپلوانو په غم کې هر شیبه اوښکې تویوي. 55 کلنې ریزه ګل په یو زوړ پړونی کې ناروغ ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو په لیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزه ګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې جنازه یې کور ته راغله او د تل لپاره د تورو خاورو میلمه شو.
او زمې د 5 کاله کېږي چې شوی دی. واده مو ته وکړو، یوولس میاشتې تېرې کړو، فراله لاړه، بس ایسته شهید شو. نسیم شهید شو په هلمند کې، زیم زخمی شو په نجیل کې، دماغ هم لاړ، کار نه کوي، نو څه به وکړو.
د ریزه ګل په خوا کې کوچنۍ جینۍ ولاړه ده، د عبدالجلال لور ده. دا سلیمه نومیږي چې د پلار له مرګ وروسته پیدا شوې او اوس ایله څلور کلنه ده. دلته د طالب او حکومتي عسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي. ریزه ګل او سایمه وایي
الله دې خیر سوله راولي، الله دې امن راولي، الله دې خلار خلالي کې زمونږ هم دې الله صوب کاري.
نو مونږ چې سوله وشي او کمزواني چې مړ نشي، مونږ سوله غواړو په دنیا کې.
د ریزه ګل او سایمې په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي، یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي. دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هره ورځ پکې د حکومت پوځیان، دولتي مامورین، ولسي وګړي، خبریالان او وسلوال طالبان وژل کیږي. که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله مند کړي وو، خو اوس چې یادې خبرې څومره زنډنې کیږي، په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو تهران د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی د یو پخوانی مامور په احتمالي وژنه تورن کړ او د ایران د استخباراتو پر دوو چارواکو یې بندیزونه ولګول. د اف بی آی مامور رابرټ لیونسن په 2001 میلادي کال کې د ایران له کیش ټاپو ورک سو. راپورونه وایي چې نوموړي هغه وخت د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره هم د قراردادي په توګه کار کاوه. سالم محمد صالح راپور کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو د فدرال ادارې د یو پخوانی مامور په تښتولو، زندانی کولو او احتمالي وژنه کې ایران په مستقیم دخالت تورن کړ. د امریکا لخوا په بدل کې پرون دوشنبه د ایران د استخباراتو پر دوو چارواکو چې د رابرټ لیونسن په وژنه کې په لاس لرلو تورن سوي بندیزونه اعلان شول. لیبنسن چې د 1943 میلادي کال په مارچ میاشت کې زیږیدلې، دیارلس کاله مخکې د ایران کیش ټاپو ته د سفر پر مهال لا درک سو. د امریکا متحده ایالاتونو په وار وار له ایران غوښتنه کړې چې د لیبنسن د خوشي کېدو زمینه برابره او امریکا ته ستون کړي، خو ایرانی چارواکو ویلي چې د امریکا د دغه وګړي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د رابرت لیبنسن د لا درکې پر وخت د ایران د حکومت یوې اړوندې رسنۍ ویلي و چې دغه سړی د ایران د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دی. امریکا د خزانې وزیر سټیفن مانوچین پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د لیبنسن تښتول د ایران د رژیم یو بل ظلم څرګندوي. د مانوچین په خبره واشنگتن د هغو کسانو په وړاندې جدي عمل کوي چې د لیبنسن په نیولو او احتمالي وژنې کې لاس ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په بله اعلامیه کې ویلي چې د رابرت لیبنسن قضیه د انسانانو د ژوند په وړاندې د ایران د رژیم د بیرحمۍ او بیغوري بل ناوړه مثال دی. پامپیو ویلي د ایران د رژیم په تیرو 1/3 کلونو کې د بهرنیو او دوه تابعیت لرونکو وګړو د تښتونې او نیونې یوه سابقه لري. د امریکا د پرونیو اعلان شویو بندیزونو له مخې د ایران د استخباراتو د دوو چارواکو چې د محمد بصیري او احمد خازایی په نومونو معرفي سوي په امریکا کې شتمنۍ کنګل او ملکیتونه ضبطیږي، خو داسې نه ښکاري چې د ایران د استخباراتو دغه چارواکي دي په امریکا کې بانکي حسابونه یا ملکیتونه ولري. د رابرت لیبنسن د کورنۍ غړو د امریکا د متحده ایالاتونو د پرونی اقدام مننه کړې او دا یې په دې قضیه کې د عدالت د تامین پر اوږده لار یو بل ګام بللی دی. تر اوسه ایرانی چارواکو د امریکا د دغو تازه بندیزونو په اړه رسمن کوم عکس العمل نه دی ښوولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د سنه د خبروانې په دې برخه کې به د مهمو خبرونو سرټی کې یو ځل بیا درته وړاندې کړم. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي هیله مند دی چې د سولې مذاکرې د جنوري پر 15 بیرته پیل سي. د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ په مذاکرې کې د شلو ورځو وخت فارغلی ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي هیله بښوده چې په دوحه کې د مذاکرو وقفه به په افغانستان کې جګړې او هدفي وژنې